السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیلوه. په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې ولسمشر وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یوه جمعه تر پرونی حمله وروسته دا خبره کړې ده. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د اگست میاشتې 4. له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن ور وسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زنداني روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامی چی اماموتو ویلی هغه کسان چې د دې حمله مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسی. یوناما پرون په یوه لامه کې د شغل اماموتو له قوله ویلی د لمنځه پر محل پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل سول. د ولی ویان عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نه خوښتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو واقعیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی وه دغه لست پرون دغه کمیسون ته سپارل شوی وی. دا په اصل کې ده چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لست څخه لرې کړای سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یوه غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد 14 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تلیا میزان میاشتې پر 23 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه سپاري چې هغوی خپلو غړو هیوادونو ته ورسوي چې په افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپله ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوش شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت د غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی د سپاري.
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زنداني روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب شوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د جمعې په ورځ په مسکو کې خبرلانو ته وویل ماریا بوتینا له نورو لرې په داسې حال کې په یوه سړه ځای کې ساتل کیږي چې د زندان مسؤولان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروه بې له دې چې شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینا ته سم خواړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا بې برخې ساتل سوې ده. نهویش کلنه بوتینه په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکشي د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامل ده. ویل سوي چې هغې د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینه دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکلې په روغتون کې هغه وخت څاور کړی چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسی پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړې وه. بودانوف د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې په مسکو کې دوه کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. د ته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. تاسې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اورئ. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې ولسمشر په پکتیا کې پر یوه جومات تر پرونی حملې وروسته ویلي د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی اچولی. د پکتیا چارواکي وایي د جومات امن ته یې له پخوا سوچ کړی و.
دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره
په امنیتي مسایلو کې دا موضوع هم څیړو چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو پخوانی منشي وایي په دغه ولایت کې ولې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
دا د موټربانو انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واقعتونو ته راتلل د خاصو افرادو ښار ته، دا معنا یې دا ده چې دوی دلته شبکې لري.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې امریکایي چارواکو پر یوه روسي بانک بندیز لګولی دی. دا هم اوري چې ویل کېږي ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې خپرو. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. دا په اصل کې ده چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جومات په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جومات حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل سول او 1 نور ټپیان سول. د پکتیا د والی ویند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل سوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قریې یعنې د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره په
سوق شوی او استخدام شوی هم درج ګمارل شوی او نو فکر کوم دوه لسکنه کافی شمیره ده چې یو جماعت وساتي.
بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جوماتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. ولسمشر په پکتیا کې تر پرونی حمله وروسته دا خبره وکړه. په هغه حمله کې د پکتیا د چارواکو په خبره نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنۍ پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي چې یو یې ننګرهار دی. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخوانی منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې د ضعف د مدیریت په ننګرهار یا د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دوی مقدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصتاً ایسای خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي. د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم په ولسوالۍ کې د اسکی مینې په ولسوالۍ کې همداشان د کور په ولسوالۍ کې.
بلې، زمری صاحب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل شوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو وکړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغو تغیراتو فکر کوي چې کومه نتیجه نه ده ورکړې که څه کسه ده؟
شخصا د ننګرهاري په توګه او زموږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالتما ولسمشر زموږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر وختونه کړو. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په حق باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولیسو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري اوس هغه خلک به ننګرهار د پاره استولای وي. بل تر څنګه په خار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په خار کې فعال نه وي نو تاسو په دې په جریان کې تاسو په دې ټول د یو نیم نشته دي. څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه برید وشو، دښمنانو د راکټ اندازو ته وي یار پی جی نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، د په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو. دلته ګوره دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکټونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته، دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، که چیرې تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه مل امنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي، دوی د هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لازم راځي چې دوی د شبکې دلته فعالې نه وي په ښار او د ښار په نواحیو کې؟ نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک بیا امنیت ملي او استخبارات او زموږ کشور ګان نه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دی د حل لاره نه دی. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن د پاره امنیت تامین کړي، مګر دی هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو سال ختم نشي. د دې هغه ګروپونه چې د جلال آباد د ښار په نام نه کولو کې فعالیت کوي لمنځه لاړ نشي. امنیت بیم
د ګواخونو سره به مخامخ شي.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتی ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت ده چې په خار کې نه امنیت ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی، د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زموږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دي تبدیلونه چې خارونو ته ورسیږي موټر بم دلته راوړي، یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چاته وګوره استادم به سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کیږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راو، تغیرات د بد نه بهتر کیږي. موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري، برنامه به پیدا کړي، برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي. کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي، د دې خلک دا بدمعاشیان مې روانې دي. ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې، ته دکاندار یې، ته ډاکټر یې، تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه. دولت څه په دین دی توانېدلې چې دا شبکې لمنځوي؟
د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي ذبیح الله زمری ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حملې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوه انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی خپل منځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعهګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حمله تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندل لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیا مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستان د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یو مقاله هم خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي خبر دا چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تپریک دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوي سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کته هم د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش له افغانستان په وتلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلارې تباسي، ځکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوو چې موږ ملي ګټې پکې کمی دي.
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر له 14 میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمیر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسنی وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوستیو ځوانانو، محصلانو او استادانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت یو ښوونیز مرکز د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو د څانګو له 14 میاشتني پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته 14 میاشتې زده کړه وکړلې ټوټل 4 سیمستر وو انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده که تاسو ګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده بزنس ژبه ده تعلیم ژبه ده که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وینئ انګلیسي ډیره مهمه ژبه ده
د یاد برنامه درې تن فارغان هم وایي چې اوس کولای شي د انګلیسي ژبې څخه په استفاده د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ همدارنګه د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي
نو مینو جان بدلون دی اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه اوس کولای شم د ټکنالوژۍ اخبار تلویزیون او همدارنګ د میډیا څخه هم استفاده وکړم
نو مې اجازه احمد وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده نړیواله ژبه ده او زیاته کاریدونکې ده په هر دګر هر پیل د ژوند کې ډیره کاریدونکې ژبه ده
نو مې فضل الرحمن دی انګلیسي ته ډیره اړتیا لري لکه چې کچیر ته موږ ګورو په هر ځای کې ویب سایټ کې موږ معلومات لټو په ګوګل کې موږ معلومات لټو نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي نو زیاته ارتل دل کیږي دی و مسل د پوره دی و شاګرد پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی
د انګلیسي ژبه او کمپیوټر لیاده دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانون بچی ورکړي زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته وي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نغولم دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسي خو په څنګه چې موږ بله ژبه زده کوو نو دا موږ ته دوه کسه شو که په څنګه بله زده کوو درې کسه شو
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکز زونه چې د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د خوانیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولی خاغره روخان زیاتوی په یاد ورات کې ټول خصوصي خوانیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د امریکا د مالی وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولې چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان سوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه دغه وزارت د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شامل وي د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ بون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان سوي بهرنۍ تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت سوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه د اعلامیه لمخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړه تایید سوي معلومات نوي ترلاسه سوي د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای
ویل کېږي چې ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي د واشنگټن او انقری اړیکې وروسته له هغې ترینګل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاسټور له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول احمد تکل او نور تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالی مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي د واشنگتن او انقره اړیکی په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیه وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاو شغلو وویل د پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپل هیوادو ته لستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیه ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې لشلو کلونو رئیس په ترکیه کې اوسی د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیه پر دوو وزیرانو د همدې قضیه په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د عدلیه پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکی لیرې ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدای.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر وی د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکو دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره